سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
امریکا غاک آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ په همدې هیله د روکراس او سپینې خبره پیلو په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کاروبار یا د نشه یي توکو د کارولو په اړه موضوع مو ټاکلې ده زه وحید فیضی
ما هم فوزیه احسان هستم و سلام های گرم خود براتون تقدیم میکنم آرزو دارم خوب باشین ما هم بنابرای خود میخوایم براتون بگویم که امروز در رابطه با موارد استفاده از مواد مخدر در افغانستان استفاده میکنیم در ببخشین صحبت میکنیم در برنامه رو کراست. البته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفته که اعتیاد از مشکلات قابل توجه در افغانستان است و بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز افزایش یافته، طوری که از هر سه خانواده یکی را متاثر ساخته. دلیل استعمال مواد مخدر در افغانستان چیست؟ البته دلیل افزایش استعمال مواد مخدر و یا راه پیشگیری درمان با بیرون رفت از این مشکل وجود داره نداره؟ در برنامه روی موضوعات بحث میکنیم، اما قبل از اینکه روی موضوعات بحث کنیم و به مهمانان خود بریم اخبار سر ساعت هم شنویم.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو د حکومت لخوا اداره کیږي وای چې دغه شرکت رئیس او د تاجکستان د برېښنا د سهامي شرکت رئیس په 2024 میلادي کال کې له تاجکستان نه افغانستان ته د وارداتي برېښنا د واردولو تړون د یو بل کال لپاره لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې چې نن د پنجشنبه په ورځ د مرغومي په اومه په کابل کې خبره کړې، راغلي چې دا تړون د برېښنا د شرکت د رئیس محمد حنیف حمزه او د تاجکستان د برېښنا د سهامي شرکت د رئیس محمد عمر عیسازاده ترمنځ په ترکیه کې لاسلیک شو. په اعلامیه کې ویل شوي د 1500 کیلو واټو برېښنا د انتقال د نوي مزید غځولو په مسله هم د دواړو خواو ترمنځ خبرې وشوې. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې دا وخت له هرو دریو کورنیو نه یوه زیانمنه شوې.
د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبه په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د استعمال له زیږې درې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. دغه نړیوالې ادارې ویلي د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2020 کال راهیسې 4000 کسانو سره چې د نشه یي توکو د ګواښ یا د نشه یي توکو د استعمال نه د زیږیدلو اختلالاتو سره مخ و د نشه یي توکو د مخنیوي او د معتدینو د درملنې د بهیر د پیاوړي کېدو په برخو کې مرسته کړې ده. دغې ادارې ویلي دي چې د نشه یي توکو کارول د انسانانو په ژوند باندې ناوړه اغېز کوي او د ایچ آی وی تور زړی او د نورو ساري ناروغیو په ګډون د عصبي او فزیکی اختلالاتو سبب ګرځي چې پایلې د نشه یي توکو اړوند ناروغیو نه مړینه، بیکاري، بدنامي، جرمونه او تاوتریخوالی دي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ.
د متحده عربي اماراتو ایر عربیا هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ د لندې په شپږمه اعلان وکړ چې کابل ته ورځني پروازونه پیل کوي. دا د اماراتو دوم هوایي شرکت دی چې کابل ته پروازونه شروع کوي. دغه ارزان هوایي شرکت چې مرکز یې په شارجه کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوري له 10 نیټې نه به کابل ته د ورځې یو مستقیم پرواز پیل کړي. اسلامي پراختیایي بانک وایي چې د افغانستان لپاره د نوموړي بانک د بشري مرستو وجي صندوق په افغانستان کې د ناروې د کمیټې په همکارۍ د 1.1 میلیون ډالر په ارزښت د خوړو د مسؤلیت د بهتر کولو په خاطر پر یوې پروژې کار پیل کړی. اسلامي پراختیایي بانک په یو بیانیه کې چې د ایکسپو ټولنیزه شبکې خبره کړې ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یا UNHCR سره درې جلا جلا توافق لیکونه لاسلیک کړي دي. د دې پروګرام له مخې به د افغانستان په اطرافي سیمو کې د میندو او ماشومانو د روغتیايي پاملرنې ښه کول هم په پام کې ونیول شي. د پښواک خبري اژانس د ریپورت له مخې د غور ولایت اوسیدونکي د هوا د ککړتیا له زیاتېدو نه شکایت کوي. د افغانستان سیمه او د نړۍ خبرونه ل امریکا غږ واشنگتن نوري. هند او روسیا په داسې حال کې د خپلو سوداګریزو او ستراتیژیکي اړیکو پر ژورولو بحث کوي چې د هند د بهرنی چار وزیر سوبرمانیم جیشنکر د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ. جیشنکر د چهارشنبه په ورځ د مرغومې په شپږمه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ پرمختګ کړی او اندازې 500 میلیارد ډالر ته رسیدلی. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر جیشنکر سره له ملاقات وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرانس په مهال وویل چې موږ دواړه د افغانستان د وضعیت په اړه وغږیدلو. د ولسمشر جو بایډن ادارې د چهارشنبه په ورځ د مرغومې په شپږمه یوکرین ته د منظور شوي پوځي مرستو روسۍ جوپا اعلان کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي په روسۍ جوپا کې د دافع هوا او توپچی مهمات شامل دي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او مکسیکو مامورانو پرون د چهارشنبه په ورځ امریکا ته له مرکزي او جنوبي امریکا نه د زرګونو کډوالو د بهیر او ځینې نورو مسایلو په اړه بحث کاوه، د کډوالو یو غټ کاروان د مکسیکو په لاره متحده ایالاتو ته مخه کړې. د متحده ایالاتو د مشیګن ایالت سترې محکمې د جمهوري ریاست له انتخاباتو نه د پخواني جمهور ډانلډ ټرمپ د من کولو په غرض پر وړاندې شوي درخواست له غور کولو نه ډډه وکړه او په دې ترتیب سره ټرمپ کولی شي چې په مشیګن کې په راتلونکو انتخاباتو کې د خپل ګوند د کاندید په توګه پاتې شي. د دې نه مخکې د کلوراډو ایالت سترې محکمې حکم کړی چې ټرمپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې له ماتې خوړلو وروسته د انتخاباتو د نتیجې د فسخ کولو په هیله د 2021 کال د جنوري په شپږمه په واشنگټن کې د کانګرس د کیپیټل په ودانۍ باندې د حملې له امله د امریکا د اساسي قانون پر اساس پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو حق نه لري. د چهارشنبه په ورځ د کانګو دیموکراتیک جمهوریت پولیسو د هغو احتجاج کوونکو د من کولو هڅه وکړه چې تیره اونۍ د عمومي انتخاباتو د نتیجې په خلاف په پایتخت کنساشا کې د مظاهرې لپاره راجمع شي وو. په عین وخت کې د مرکزي کانګو کانګا سیمه کې د 300 پرله پسې اورښتونو له امله سیلابونه راوتي چې د یوې کورنۍ د لسو غړو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه له منځه تللي. د رویټرز اژانس د رپورټ سره سم د اندونیزیایي محصلینو یو هجوم د چهارشنبه په ورځ په بنداچې کې پر هغه کم برید وکړ چې د برما یا ماینمار روهنګیایي مهاجرین پکې ځای په ځای شي وو. واستو د خبرونو پای.
قدر من دوستانو بیا هم په خیر اغلی ډیره زیاته منشتر اوس پورې مو زموږ ملتیا کړی ده.
تشکر از شنونده ها و بیننده هایی که تا حال با ما بودن و سلام به کسانی که تازه با ما پیوستن. البته طوری که گفتیم در رابطه به افزایش استفاده از مواد مخدر در افغانستان در این برنامه صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، هر یک وحید نورزاد متخصص سلامت روان درمانی و همچنان صدرالدین سراج معاون پیشین پروژه های بدیل معیشت وزارت زراعت و مالداری با ماستن. در رابطه با این بحث میکنیم که آیا دلیل افزایش استفاده از مواد مخدر در افغانستان چیست؟ آیا راهی برای درمان وجود داره نداره و راهی برای بیرون رفت وجود داره نداره؟ همکارای تکنیکی ما میگن که مهمانای ما در خط هستن. آقای نورزاد صدای ما را دارین؟ حضور دارین؟
بله سلام شما، صدای شما را دارم. من هم سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز شما.
و آقای سرا شما هستین در خط؟
بله سلام.
بسیار زیاد خوش آمدین. از حضور هر دو مهمان گرامی سپاسگزار هستیم در برنامه.
بله اجازه می پختنه بعد سراش سب نه پلو کو سراش سب د ملګرو ملتونو د نشه ای توک و جرمونو سر در مبارزه داره پا تازه راپور که ویل دیچ پا افغانستان که پا هرو دریو کورانین ایوه نشه ای توک و لکبلا یا نشه ای توک سخه اغزمانه شویده. ستاسو نظر پا دی اره او رو ولی سرال دی چه طالبانو پا تیرو دو کلون که دا پا اصطلاع دا روگ دا کسان چه اختشیو دا غیو در مالنی پا برخ که هم دا زیادو کارونو خبر رو کرده خو لا هم ملگری ملتون اندیخمن دی.
سلامون و احترامات ساس و لیدونکو و لیدونکو تا باید وای من لارس نمخ که باید وای من چیدی دی معلومات و اغاد در کتوب هم یو سوال دی زکا اخیر دل چی دا دا موسادینو که بارک سکمت سروی شوی و اغاد دو زر اخم دلت که شوی و دیگه دی معلومات که بنیاد کردرین میلیان پوری افغانان متاسفانه د کوکنار یا موتاتی ولی د وسنی راپور چې وایي چې یو نه بدروینه تر یو فامیل کې درونه یو نه پر یا متضرر دی یا احتیاط کوي یا موتات دی عمده فکټرونه یا عمده عوامل کسان د وخت واکمنانو یو کار کړی دی هغه دا چې کوکنارو په کرکلې بندیز لګولی ولی نور بوردونه هماغه صفات دي لکه د دې هغه علاج یا ټریټمنټ چې ورته وایي یا خلکو ته لاسرسی چې د دې متعدیت نه را وګرځي عمده مشکل دا دی چې تاسو ټولو نه خبر یاستی چې تېر دوو کلونو کې په افغانستان کې د فقر یا د غربت هغه کچه تېرو کلونو په پرتله ډېره لوړه تللې ده او یو 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 عمده فکتور د دې احتیاط په افغانستان کې کسان په نورو دنیا کې کېدلی شي د کوکنارو یا د افیومو استفاده یو لکجري یا یو شوقي آیټم ولې په افغانستان کې تر ډېره حده پورې د مجبورۍ نه خلک استفاده کوي نو د فقر او د غربت په وجه باندې د خلکو هغه رجحان یا کشن د استعمال طرف ته د کوکنارو د استعمال طرف ته ډېر شوی دی که څه هم د وخت واکمنانو دا یو د بندیز برنامه په لاره چولې ولې نور د کوم کار نه شوی راپور کې ما واورېدل مخکې چې په تیرو دریو کلونو کې تقریبا 2001 نه را په دې خوا د ملګرو ملتونو یوې ادارې 15000 خلک ته د خدمات رسولي چې دا د 3 ملیون یا 3.5 ملیون خلکو ته په نسبت هیڅ یا ناچیز خدمات دي او دا خدمات په تر ټولو حتی پورې رسیدلي په کلیوالو من په خاري منطقو کې به کېدل شي دا رسیدلي چې هلته د خلکو لاسرسی د خدماتو ته ولې په کلیوالو منطقو کې ډیر مشکل دی چې یو معتاد دی شفاخانې ته یا علاج ته فرخنې ته علاج ته لاسرسی ولري او بل یو مهم څه چې باید تاسو د خپلې تجربې په بنیاد باندې وایم چې هغه پوری هغه د احتیاط لیول یا د احتیاط کچه نه معلومیږي تر هغه پورې چې یو موتار هغه خزینه کنارینه چې بیخي هغه اب نارمل حالت ته ورسیږي یعنی د تر دې هغه پورې د متعدینو شمیره هغه د پارکونو یا د سرکونو یا د کوڅو په سر کې چې دغه هغه ظاهري لباس بیخي د نورو اما تدبونه بدل شي بیا هغه ته د احتیاط لست راولي ولې دې د خلک به چې هغه په کلی بزر کې وسیږي نه د خدمات کله رسیا او نه دې په ثاني تر څو پیژندل شي چې دا اوس موتات او نه دي نو
تشکر میکنیم به شما
مننه سره شپتاس ته ورته راغورځو مبارزه باندې او دا چې څنګه باید تر سره شپې دې به تاسو سره د خبرونو په ګډو کې خبرې وکړو
بله به شما برمیگردیم و اکنون سوال ما از آقای نورزاد است که خب دلیل اعتیاد در افغانستان به نظر شما چی است؟ دلیل افزایش اعتیاد البته که این روند همه ساله طبق گزارش ها در حالت افزایش بوده اعتیاد در افغانستان.
تشکر و من هم سلام دارم خدمت سرای صاحب، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز کامل از صدای ما میشنوند. خب عوامل زیادی از بود روانشناسی در این موضوع نهفته است که چی چیزها باعث میشه و کدام فاکتورها باعث میشه که میزان اعتیاد گرایش افراد به اعتیاد به مواد مخدر در جامعه زیاد بشه. خب اگر ما این بیایم آسیب شناسی بکنیم خب برمیگرده به بسیار مسائلی که در گذشته ها بوده. اگر ما این بررسی بکنیم جنگ و ناامنی و اتفاقاتی که در چندین دهه در افغانستان اتفاق افتاد میدونه که مسئله اساسی از این موضوع باشه و فعلا چیزی که باید یه حالت شده امو عدم مصروفیت هست که افراد به دلیل از اینکه مصروفیت سالم ندارن و بیکار هستن بیکاری باعث میشه که فرد گرایش پیدا بکنه به طرف مواد مخدر و این بیکاری باعث مشکلات خانوادگی میشه متاسفانه و مشکلات خانوادگی باعث خشونت میشه و خشونت و ازدواج های اجباری و خود فقر و مهاجرت و عدم آگاهی مردم و این مسائل باعث میشه که افراد دچار اختلالات روانی باشن و این اختلالات روانی اونا دچار اضطراب میسازه و فردی که اضطراب تجربه میکنه به دنبال یک آرامش هست و او آرامش از هر راه ممکن میخواد به دست بیاره. حالا فرق نمیکنه اگر مواد مخدر باشه، اگر از هر نوعی از مواد مخدر باشه، از نوع نوشیدنیش باشه، نوعی که استنشاق بکنه، نوعی که به شکل تابلت باشه، نوعی که به شکل درقی باشه، به هر نوعش به دلیل اضطرابی که فرا میگیره یه انسان یک استراب درونی از درون فرد احساس دلواپسی داره، احساس نگرانی داره، به نحو دغدغه ذهنی و تراکم ذهنی ایجاد میشه و رو میاره به مواد مخدر. افراد زیاد نزد مراجعه میکنن و هر کدام از اینا یک سناریوی خاصی دارن، یک فلسفه خاصی دارن به دلایل مختلف رو آوردن به مواد مخدر. ما افراد زیاد نزد مراجعه کردن که گفتن دلیل آغاز اعتیاد از یا مشکلات خانوادگی بوده. یک تعداد میگفتن که ازدواج اجباری، یک تعداد میگفتن که مهاجرت، یک تعداد میگفتن که فقر. بنان هر انسان سناریوی زندگی از وابستگی به مواد مخدر میتونه متفاوت باشه و همین مسائل همه که دست به دست هم میده که یکی به دلیل اعتیاد، یکی به دلیل ازدواج اجباری، یکی به دلیل عدم آگاهی، یکی به دلیل تنش‌های درون فامیلی که میان اعضای خانواده هست، میان زن و شوهر هست، میان خود پدر و مادر وجود داره که جوان‌ها متأسفانه گرایش به مواد مخدر پیدا میکنن. خیلی زیاد هست متأسفانه و مشکلات روانی به دلیل عدم آگاهی، چون در جامعه ما در افغانستان متأسفانه مردم ما میتونیم بگیم که از نظر آگاهی در قسمت مسائل روانی میتونیم بگیم که مطلق بی سواد هستیم. منظور ما از نظر آگاهی عامه در مورد مسائل روانی هست، یعنی فقر دانش باعث حالت میشه که ما خواسته یا نخواسته یعنی بریم به سمت مواد مخدر و مواد مخدر استفاده بکنیم و متاسفانه دامنگیر تمام جامعه شده. قسم آماره که شما گفتین سازمان ملل ارائه کرده بود یا آمار دقیق هست و آمارها اگر به طور دقیق ما اگر یک سرشماری داشته باشیم، یک ریسرچ دقیق باشه، من مطمئن هستم که آمار از چیزی که ارائه شده هم زیادتر هست، به دلیل از اینکه من در متن جامعه کار میکنم، سر کارم با این مردم هست. ما روزانه تعداد زیادی از این مراجعین داریم که به دلایل زیادی دچار اختلالات روانی شدن و اختلال روانی یک از پیامدهای اختلالات روانی متاسفانه گرایش به مواد مخدر هست که ما فعلا نویدگی از اعتیاد در افغانستان شاید هستیم که این رو به افزایش هست. قبلا شما اگر کتر می دیدین یا می شنیدین در باری از او از نوع مواد مخدر، از نوع دودش، از اون استنشاقی از او استفاده میکرد که مثلا کانابیس بود یا چرچ بود استفاده میکرد و یا هم حشیش و یا هم شیشه و کراک و ایروین و آمفیتامین از این استفاده میکرد و حال متاسفانه دواهای روانگردان گرایش مردم به داروهای روانگردان خیلی زیاد شده که این خود از یک نوع اعتیاد مدرن هست. در قبل یا در گذشته ها یک اعتیاد کلاسیک بود که هر کس از اون مواد مخدر استفاده میکرد و نوع اعتیاد متاسفانه فعلا در افغانستان تغییر کرده و ما روزانه شاهد خیلی از نخبه ها هستیم که از این طریق اعتیاد استفاده میکنن. ما محصلین دارم که نزد ما مراجعه میکنن، متعلمین هست.
بسیار کوتاه ببخشید، شما گفتین که عدم آگاهی است، پس شما میگین تا نخبه ها از مواد مخدر استفاده میکنن و داروهای روانگردان گفتین اینو از کجا وارد میشه؟ خب از خود افغانستان داروهای روانگردان مثل مواد مخدر تولید میشه یا از خارج وارد میشن و نخبه ها خب آگاهی دارن اینا چرا مبتلا میشن؟
او بس آگاهی بیشتر منظور من از کسایی بود که از مواد مخدر نه کلاسیکش استفاده میکنن. فعلا که کسایی که استفاده میکنن آگاهی هم دارن، نخبه ها هم هستن، از قشر دکتر ما داریم، از قشر انجینر داریم، از قشر باسواد جامعه داریم، از قشر که سواد متوسط دارن، سواد بالا دارن استفاده میکنن. متاسفانه به دلیل شرایط هست، عدم مصرفیت سالم، همی وقتی که کار نباشه، وقتی که مصرفیت نباشه، این خودش آسیب زمینه سازی میکنه برای رفتن به مشکلات درون فامیلی. مشکلات درون فامیلی باعث خشونت میشه. خشونت وقتی که اتفاق افتاد در خانه، طبیعتاً که فرد از چهار استراب میسازه و این استراب باعث میشه که فرد آگاهی هم که داره، به می آگاهی که داره متاسفانه از یا به مو آگاهی خود میره، به یک دواخانه مراجعه میکنه و یا هم دوستا برش پیشنهاد میکنن که اینی دارو رو بگیر استفاده کن، این فکرت آرام میکنه و خوابت خوب میکنه، اشتها رو خوب میکنه. متاسفانه آگاهی دارم. وقتی من میگم نخبه ها شاید در مو محدودی ساحه کاری خود آگاهی داشته باشن، ولی در قسمت مسائل مثلا صحت روان و سلامت روان و مسائلی که مربوط به اعتیاد میشه شاید کمتر مطالعه کرده باشن. و این موضوع متاسفانه باعث شده که ما خیلی از کسایی داریم که از داروهای روانگردان استفاده میکنن، مثل ترامادول، مثل کپتاگون، مثل آمفیتامین، مثل متامفیتامین و مثل ریتالین، مثل مودافنیل. این داروها متاسفانه این بوده استفاده از این زیاد شده و در افغانستان هم خیلی براحتی شما میتونن به هر داروخانه برین و به قیمت بسیار ارزان به دلیل از اینکه قابل دسترس است که خیلی زیاد شده و میزان وابستگی به این نویتیات متاسفانه فعلا در افغانستان زیاد شده که از طبقه خانم ها، از آقایان، از معطلین، حتی معطلینی که برای آمادگی امتحان میخوان که یک نمره اعلی به دست بیارن و امتحان خوب داشته باشن، متاسفانه از داروهای روانگردان به نام مدافنل استفاده میکنن که این دارو یک سرخوشی کاذب ایجاد میکنه، نیاز به خواب کاهش میده، تمرکز و دقت بالا میبره و به شکل موقتی یا به شکل کاذب مود یا خلق فرد بالا میبره. وقتی که فردی رو تجربه میکنه میبینه که بهترین تجربه هست و تمام دغدغه ها و تشویش ها و نگرانی هایی که داشتن از یادش میره به شکل موقتی، خود فکر میکنه که در یک عالم کاملا رویایی قرار داره و هیچ دغدغه و تشویش و نگرانی متوجه از این نیست و این برش یک تجربه خوشایند هست و این تجربه خوشایند فرد برای بار دوم که تکرار میکنه خوشایندتر هست و به مرور زمان متاسفانه یک وابستگی جسمی و روانی ایجاد میکنه. این وابستگی جسمی و روانی متاسفانه به مرور زمان باعث میشه که فرد گرایش یا تمایل پیدا بکنه به طرف از این مواد، از این دارو و این دارو متاسفانه باز باید دوز از زیر بالا بباره. وقتی که دوز یا مقدار از زیر بالا برد و به مرور زمان باز تمو اثرش یا تاثیراتش از بین میره و باید به پهلوی از این باز یک داروی دیگر ترکیب بکنه که متاسفانه این روزه خیلی از آگاهان ما متاسفانه به دلیل شرایط، وقتی که نمیگم آگاهان، آگاهی دارن ولی ناچار هستن به دلیل شرایط بیکاری و فقر و مشکلاتی که متوجه از اینا شده و اینا یا خواسته یا نخواسته متاسفانه گرایش به این داروها پیدا کردن که دغدغه فعلی ما متاسفانه این موضوع هست که تعداد زیادی و مشکل از این داروهای روانگردان متاسفانه این قسمی هست که شما اگر کسی خواسته باشه که چرس استفاده بکنه او باید یک جای پنهانی باید بر استفاده از او داشته باشه که کسی او را ندینه، کسی بوی از او را حس نکنه و به نحوی در جامعه ای تو دوچار استگما نشه و کسی او را به عنوان همین موادی که استفاده میکنه نشناسه یا شناسایی نکنه. ولی داروهایی که من میگم خیلی براحتی هر فرد میتونه در دفتر کار، در خانه، در دکانی که داره، در دانشگاهی که هست، در هر جایی که هست متاسفانه میتونه خیلی براحتی استفاده بکنه و خیلی براحتی کسایی دارم که بله. پوش از ایران میکشن به داخل این پلاستیکا هست، به داخل از این پلاستیکا اینا رو جابجا میکنن و براحتی استفاده میکنن. وقتی که خانواده پرسان میکنه که چی استفاده میکنه میگه پرستامول از برای سردردی استفاده میکنم، برای بیخوابی استفاده میکنم و دمان از این متاسفانه خیلی سخت است.
ولی درچه کورانه ایتسان که قولشی در دقیقه سی مواد و مخنیوه وکی یا خپل زباران و مخنیوه وکی چه دقیقه مواد استفاده نکی بدی با تاست نراتون که راکتا سب پختانه وکو لابشو سراش تاست پتی رو چو کلون که چه در افغانستان جمهوری نظام و هم در نشه توکو پروند مبارزه شوید و کار وقت شوید هم در از په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنې مراکزو د هیواد په کچه او کله چې اوس طالبان حاکم شوي دي دوی هم په کابل کې یا په ولایتونو کې د روغ د کسانو درملنې بهیر پیل کړی دی. زما پوښتنه دا وه چې په نشه یي توکو د روغ د کسانو درملنې لپاره چې کومه مبارزه یا کار اوس روان دی دا کفایت کوي کوم ارقام چې د ملګرو ملتونو وړاندې کړي دي او خلق په نشه یي توکو اخته دي؟
متاسفانه به درته ووایم که په تېر کې هم د جمهوري نظام په وخت کې په ولایتونو کې د ولایتونو په سطحه باندې د متعدینو د درملنې مرکزونه وو، ان تر ولسوالیو پورې یې موجودیت درلود. ولې اوس هم کېدلی شي تر ډېره بریده یا د ولایت یا د مرکز په سطحه باندې کار وکړي، ولې هغه کوم پروتوکول یا کوم پروسیجر چې په تېر کې یا په اوس کې استفاده کېږي هغه خارجی پروسیجرونه یا پروتوکولونه دي چې د افغانستان د اقلیم یا د افغانستان د طریقه کار سره ډېر اثر نه خوري. په اوس کې تر ډېره بریده پورې لکه ما مخکې درته وویلی چې د کوکنارو په کرکیله باندې بند لګېدلی دی، بندیز لګېدلی دی، ولې نور هېڅ کومه څرګنده برنامې د دې متاجینو د درملنې لپاره فلحال نه ښکارېږي او تر ډېره پورې موجود هم نه دي. سره پر سره چې د خارجي ارګانونو لري لکه د ملل متحد مختلف برنامه دي هغه په دې برخه کې تر یو حده پوری کار کوي، ولی د هغوی د معلومات چې څومره دقیق دي څومره دقیق نه دي دا یو د سوال برانګیز دی، ځکه چې دوی نه کوم کابل ادارې ته نه کوم راپور ورکوي، نور نه د کابل اداره د دې نه کوم راپور غوښتلی دی. هر څوک خپل سر باندې خپل دفتر دغه منډیټ د خپل کار طریقه کار باندې مخ ته روان دي. 15000 نفر په تیر درې کالونو کې دغه خدمات وړاندې کړې دي. ولې دې د خدماتو نه د کمیونټي د نه ملت ته نه د وخت واکدارانو سره شریکت څومره خلک او علاج سعودي یعنی څومره خلک له دې نه احتیاط نه ژغورل شوي دي بیرته واپس متعد شوي نه دي. داسې کوم معلومات نشته. او یو بل مشکل دا دی چې د معلوماتو نشتوالی یعنی 3 میلیونه یا 4 میلیونه یا نارینه یا ښځینه یا ماسکلین یا څوک چې دي ولې داسې معلومات دقیق نشته په افغانستان کې د فلحال لپاره چې دقیق څومره خلک احتیاط کوي او کوم خدمات دوی ته رسیږي. آیا دا خدمات د دوی په 100% دې ته قایله کوي چې دوی بیرته بیا معتاد نشي؟ حالاتو ته په کتو سره لکه څنګه چې ما مخکې ورته وویلې چې فقر دی او غربت دی او بیکاري ده یعنی څه د ملل متحد یو بل ارګان دغه وایي چې تېرو 2 کالونو کې تقریبا 900,000 نفر یا 1 میلیون خلک بیکاره شوي دي. دا هغه قدرونه دي هغه خلک بیکاره شوي چې په تېرو 6 کالونو کې تر دې حده رارسېدلي وو. هغوی خلکو یو دم بیکاره کېده هم یو له فکټرونو یا یو ذریعه کېدلی چې هغه دې احتیاط ترلاسه واچي ځکه چې په افغانستان کې دغه کوکنارو یا فیومو یا نورو مخدره توکو د لاسرسی ډېر اسانه دی. اوس هم هغه وړې غټې شبکې چې دوی به په ښارونو کلیو ګذر کړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه فعاله دي او دې ته لاسرسی ډېر په اسانه پیدا کېږي. یعنې په کابل کې یا په نورو غټو ولایتونو کې د غټو واړه دوکانداران اوس هم دغه
سرار صاحب ستاسو خبره مو دیاده و نوزی و بخی یو مداخله کوم ستاسو په خبرو کې سیده چې تاسو هم او تشاره و کلش طالبانو پا کرکیل باندی بندیز لگه ولی دی خوستاسو ده خبر مطلب داره چې لا هم پا افغانستان کې تولید شوی نشه تو کی شتا پا آسانی پیدا کیگی؟ دقیقا
لکه که ست کالی پا کرکیل بندیز لگه ولی دی ده مارکیت لا دروس پوری جوانده ده بازاریابی روانه ده. دا نه ده چې بالکل دا 100% باندې محو شوی دی. زبانه یو معلومات درسته اوسې معلومات خاطر درکم چې د جمهوریت د سقوط نه یو څو وخت مخکې او څو میاشتې مخکې یو کیلو کوکنار تقریبا په $100 پیدا کېدل. اوس هغه کوکنار تقریبا تر $0 پورې خرڅېږي. یعنی د دې هغه بازاریابي هغه مارکیټینګ ملي چې هغه ډېره شوې ده او تقریبا ښه ډېره شوې ده. بل اغه هغه څه ته کېدل چې سوقا چې پران نیول شي یا وی فرار کړي د افغانستان نو ولي په دې درمیان ساته یا وړه ساته باندې قاچاقبران لا موجود دي او یو خپل شبکه ساتلې ده. لکه د احتیاط غلیول رقم شوی نه دی ورته په تاسو سره قرار قرار پدې روزي دی. ولی زبرته دا وایم چې دا چې د معلوماتو نشټوالي په وجه هیڅ څوک دا دقیق نه پوهیږي چې آیا 3 میلیونه دي 4 میلیونه دي 6 میلیونه خلک ورنه متضرره دي یا ورنه متاثره شوي دي.
بالکل دلته زه غواړم د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې و سرویم دغه تاسو یاده کوم ولته معلومات درې چې په 2014 کال کې کوم سروې شو و په دغه سروې کې تقریبا په نشې توکو د اخته کسانو شمیر 3 میلیونه خوده شوی او خود طالبانو د حکومت چارواکي بیا په وار وار وایي چې نږدې 15 میلیونه کسان په نشې توکو اخته دي چې په دې کې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. سراج صاحب تاسو ثبت راګرځو.
تشکر سراج صاحب شما تشکر بسیار شما. نورزا صاحب در رابطه به دسترسی آسان سراج صاحب گفتن که چقدر آسان شده به دسترسی به مواد مخدر و شما هم یکی از دلایل دسترسی آسان گفتین. در گزارش ملل متحد همچنان گفته شده که بیماری ناشی از مصرف مواد مخدر در حال افزایش است در کنار استفاده از اگر لطف کنین بگوین که کدام استعمال مواد مخدر باعث کدام بیماری ها مشخصا میشه؟
تشکر. سلامت باشین. همین قسمی که مواد مخدر جسم صدمه میزنه، روان را هم صدمه میزنه. ترکیب از بیماری های جسمی و روانی فرد را تعدید میکنه. وقتی یک فرد مواد مخدر استفاده میکنه، او مواد مخدر هم سلول های عصبی و سلول های جسمی بدن از این فرد و مرور زمان تخریب میکنه و تخریب از این سلول ها میتونه باعث بیماری های طرق تنفسی نزد افراد باشه، میتونه باعث بیماری های عفونی جسمی بشه، میتونه باعث افزایش HIV در جامعه باشه، میتونه باعث افزایش بیماری های روانی مثل افسردگی بشه، مثل PTSD و اختلالات شایع و شدید روانی متاسفانه دامن میزنه. و اعتیاد با بیماری های روانی و جسمی یک در آمیخته هست و خود بیماری روانی باعث اعتیاد میتونه شده و خود اعتیاد باز پس میتونه که باعث بیماری روانی و جسمی بشه. به شکل یک سایکل هست که بیماری روانی باعث اعتیاد، اعتیاد باعث بیماری روانی و بیماری روانی باز باعث بیماری جسمی میشه. میتونیم بگم که هم بیماری های جسمی میتونه تشدید بسازه و هم بیماری های روانی متاسفانه میتونه که اعتیاد تشدید بشه.
تشکر. و البته در گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده که 60% نفوس افغانستان زیر 25 سال قرار دارند و به همین دلیل افغانستان یکی از کشورهایی است که جوانترین و سریعترین جمعیت معتاد به مواد مخدر در دنیا داره. جوانا را فامیل ها چی کنن که از اعتیاد به مواد مخدر دور باشن یا بتانن جوانای فامیل از استفاده مواد مخدر در مسئولیت نگه دارن، مسئول بسازن؟ خود و خانواده ها چی میتونن بکنن؟
تشکر. به سوال خیلی خوب اشاره کردین. متاسفانه همه چیز، یعنی آغاز اعتیاد منشأش خود خانواده هست، بخاطر از اینکه خانواده همون مکتبی هست که همین جوان در همون مکتب تربیت شده و اولین مربیاش همون والدین بوده. والدین الگوی رفتاری هستن برای اطفال خود. در خانواده که همدیگر پذیری نباشه، در خانواده که فرهنگ گفتمان حاکم نباشه، در خانواده که همدلی نباشه، مهر و محبت و صمیمیت و توجه و احترام به یکی دیگه نباشه، متاسفانه در اون خانواده طبیعی است که در اون خانواده بی‌بندوباری و تنش و خشونت و این مسائل به وجود میاد. و سنی که شما اشاره کردین، سن لغ زندگی هست، از نظر روانشناسی سن 20 سالگی، 25 سالگی، 18 سالگی سنی هست که احتمال هر پیامد منفی یا گرایش یک نوجوان به هر پدیده منفی میتونه بره. چی چیزی باعث میشه که جوان از خانه بیزار باشه، از خانه فرار بکنه؟ تنش‌های درون فامیلی هست، عدم محبت بین والدین هست، پدر مادرها با یک دیگر اختلاف دارن، تنش دارن، خشونت‌های خانوادگی هست، ازدواج های اجباری هست، خشونت علیه خود، خشونتی که پدر مادر بین هم دیگر دارن و این متاسفانه طفلا و نوجوانا رو متاثر می‌سازه. اکثرا کسایی که وابسته به مواد مخدر شدن، وقتی که ما از اینا تاریخچه می‌گیریم، وقتی آسیب شناسی می‌کنیم، می‌بینیم که شرایط و اوضاع و احوال خانواده باعث شده که فرد از خانه بیزار شه، خانه گریزان بشه و بپیونده به یک گروهی که ایره تشویق میکنن به استفاده از مواد مخدر. من میخوام که خلاصه بسازم گفت خود میر و محبت و صمیمیت و همدیگر پذیری در داخل خانواده، همدلی در داخل خانواده، احترام به ارزش های امو جوان، نشستن پای صحبت های امو جوانه که در سن احساس قرار داره، توجه نمودن به خواست های از او جوان و شنیدن و احساسات درونی از او جوان به عنوان والدین اگر ما وقت بگذاریم و به عنوان والدین اگر ارزش بدیم، پای نیازهای جوانی که در سن بسیار اساس قرار داره، نیازهایش رو بشنویم، صحبتهایش رو بشنویم، مطابق به خواستش و نیازش با او مثل یک دوست برخورد کنیم، مثل یک رفیق برخورد بکنیم، نه تنها مثل یک پدر مادر نباشیم. در جاهای به عنوان یک پدر مادر در جاهای نیاز هست که ما با طفلای خود به مانند یک طفل برخورد بکنیم، به مانند یک دوست صمیمی برخورد بکنیم، خواسته ها و نیازها و امیال و غرایز درونی که داره راحت بر ما بیان بکنه، تا اینکه میزان آسیب پذیریش کمتر باشه که تا بار از یک کس دیگه از بیرون پرسان بکنه و اون کس دیگه ایرسوک بده به طرف مواد مخدر. بهترین راهکار خود فضای خانواده هست. ما فضای خانواده رو باید امن بسازیم، فضای خانواده رو مسئول بسازیم، در فضای خانواده باید لبخند باشه، صمیمیت باشه. متاسفانه اکثر خانواده ها و میهنگ خانه بسیار تو یک فضای داره که شما در خانه داخل میشیم، حتی از این فضای خانه، از هنگ خانه مشاهده میشه که در این خانه فقط خشونت هست، توهین، تحقیر، اهانت و این مسائل هست. و متاسفانه لبخند و صمیمیت و مهر و محبت و باغوش کشیدن و هدیه دادن و وقت گذاشتن کوچیده از خانه ها. متاسفانه وقتی که در خانواده صمیمیت نبود، لبخند نبود، به هم دیگر پذیری نبود، در آغوش کشیدن یک دیگر نبود، وقت گذاشتن برای یک دیگر نبود، احترام گذاشتن نبود، طبیعی است که هر کسی که باشه در هر محدوده سنی که قرار داشته باشه متاثر میشه. یکی به طرف مواد مخدر سوق پیدا میکنه، یکی به طرف انحرافات اخلاقی سوق پیدا میکنه، یکی به گروه های مخالف میپیونده، یکی بنابرای مو هر گرایشی که از نظر سایکولوژی در ذهن از او هست متاسفانه متاثر میشه و آسیب پذیر میشه. بهترین کار سطح آگاهی خانواده ها باید بلند برده باشه، پدر مادر ها احساس مسئولیت بکنن. متاسفانه در افغانستان دیده میشه که مردها خود فکر میکنن که ما فقط نانآور خانواده هستیم، تمام مسائل تربیتی طفل ما و جوان و نوجوان ما متعلق به مادر هست. مادرها هم متاسفانه سطح آگاهیشون در جامعه کم، خیلی کم هست و با طفل خود بسیار مادرانه برخورد میکنن. منظور مادرانه به شکل عاطفی برخورد میکنن. اگر طفلشان کدام خطایی را انجام بده از پدر پنهان میکنن و میگن خیر است، مشکل نیست، طفل است دیگه انجام نمیده، جوان است، یک بار کرده دیگه انجام نمیده، شو کرده. این چیزا متاسفانه اگر بین پدر و مادر اگر هماهنگی در تربیت نداشته باشه، همون نظام و شیرازه خانواده متاسفانه از بین میره و نظام و شیرازه خانواده که از بین رفت طبیعی
هست که هر فرد خانواده گرایش بیاد. تشکر دکتر صاحب، از شما تشکر میکنیم، با شما برمیگردیم. آقای سراج هم سوالاتی هست متوجه شان است. آقای سراج یک سوال کوتاه با اجازه فیض پرسان میکنم که مراکز تداوی که وجود دارد چقدر کافی است برای بیماران که مبتلا به اعتیاد هستند در افغانستان؟
مننه تر مخکې ما درته وویل کیدلی شي اوس هم لکه د تیر جمهوري نظام په وخت کې تر ولسوالیو تر سطحې پورې مختلف مراکز فعال وو، ولې متاسفانه زه اوس دې باره کې ډېر معلومات نه لرم چې د ولسوالۍ په سطحه کوم مرکز فعال دی یا د ولایت په سطحه، ولې نمبر ته په کتو یعنی یو 3 میلیون یا 4 میلیون ته په کتو یا کتو د معتادینو تعداد ته دا موجوده سیټاپ یا موجوده شفاخانه یا طریقه کار د علاج یا د تداوی د په هیڅ صورت باندې کافی نشي کېدلی. یو مشکل دا نه دی چې صرف نارینه معتادین دي، ولې موږ زنانه معتادین هم لرو، ماشومان هم لرو. کېدلی شي تاسو بد نه خبر یاستئ، په بدخشان او په داسې منطقو کې لرې پرتو منطقو کې بعضې مورانی چې شاقه کارونه کوي هغه لغه ماشومتوب نه خپل ماشومانو ته چرت یا کوکنار داسې یو اندازه ورکوي چې هغوی یو حده پورې ارام اوسېږي، نو دوی خپل کارونه خلاص کړي. نو بعضې ماشومان له ډېر وړوکوالي نه د احتیاط باندې اخته شوي، نو دغه شفاخانه یا دا مراکز په هیڅ صورت د دې لپاره کافي نه دي چې د 3 یا 4 یا 5 میلیونه معتادینو علاج په ډېر کم وخت کې وشي. او بله دویم مشکل دا دی کوم هغه پروتوکول د علاج لپاره د پینسل یو کرزی یا د نوی ورځو د غویا تطبیق هم یو عمده برخه ده د تداوی، چې هغه په صحیح طریقه سره تطبیقیږي که نه تطبیقیږي، څوک یې تطبیق کوي، څنګه تطبیقیږي. ما درته مخکې مو ویلی چې په تېرو 20 کالونو کې هم د خارجي ارګانونه د هغه بودیجې او فندونه او دولت په دې کې ډېر کار وکړ، متاسفانه تر ډېره حده پورې کامیاب نه وو. اوس چې په اوس کې تېرو 2.5 کالو کې د طالبانو په اداره کې بیا هغه خارجي ارګانونه دي، هماغه فندونه دي، ولې خپل فریده په خپل سر باندې کار کوي، هماغه پروتوکول یا هماغه طریقه کار یې مخ ته روان کړی دی چې دا په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دا د دې هغه د احتیاط د تدیر یعنی د غټ فیصدي چې موږ ورته وایو چې ډېر غټ فیصد به د معتادینو علاج وشي یا د هغوی به درملنه وشي، دا امکان نه لري، ځکه دا یو داسې مرض نه دی لکه خدای نخواسته کینسر یا هپاتایتس یا بل چې د دې 3 میاشتې یا 6 میاشتې علاج وکړي اضافه کېږي. ولې دا هغه د ډاکټر صاحب په کلینیک دې باره کښې معلومات دي، دا دننه دا سیستم دومره ډیسټر کوي چې که ته یو کال پورې هم ستا علاج وشي د یو معتاد علاج وشي او بیا هغه ته دغه سیزونو ته لاسرسی پیدا شي، هغه اتوماتیکلي بېرته دې ته د معتادینو د درملنې په اصطلاح کښې دې ته ریلپس وایي چې هغه بېرته ریلپس کېږي، یعنې بېرته احتیاط مو سره شروع کوي. نو د دې یو ډېر عمده هغه اصلي لامل چې مخکې موږ ورباندې کار کړی و، زمونږ ادارې ورباندې کار کړی و، هغه خلکو ته په کلي او په ګذر کښې د کار په پیدا کولو چې هغوی هلته ریګولر یا دوامداره مصرف وساتلی شي، که دا بیا مصرف نه شي دا بېرته شاته راځي او بېرته له سره احتیاط کوي. او بل د دې هغه د کوم سیسټم چې دی یا کوم نظام داخلي د باډي چې دی هغه دومره کمزوری شوی چې زر هغه د احتیاط حمله ورباندې زر راځي او بېرته دوباره د احتیاط کېدو هغه چانسز ډېر زیات نسبتا دغه نه چې یو نوی څوک ریپیر کیږي.
بسیار تشکر میکنیم از شما آقای سراج. و دکتر صاحب، آقای سراج با نکات بسیار جالب در رابطه با تداوی و بعد از اعتیاد، البته پروسیجری که طی میشه در مراکز تداوی صحبت کردن. به نظر شما آیا امکان تداوی وجود داره کسانی که مبتلا به اعتیاد میشن وقتی برده میشن به مراکز تداوی که تحت تداوی قرار میگیرن؟ از امی شروع آیا امکان از این است که اینا تداوی شوند یا نه ما اینا باز دوباره بر میگردن به اعتیاد و قابل تداوی نیستن؟
بله تشکر. خوب سرای سران پیشتر اشاره کردن که در قبل بوده تماس انترای در سطح ولسوالی هم داشتیم ولی متاسفانه حالا نداریم. ما از اوزه غرب برشون بگم، اوزه جنوب غرب ما یک شفاخانه صد بستر داریم که کل اوزه جنوب غرب رو کور میکنه، صد بستر است و اکتفا نمیکنه، تکافو نیست. و موضوع سوال شما برمیگردیم، اعتیاد اگر کسی رو با زور ببره برای ترک مواد مخدر و هیچ وقت ترک نمیکنه. و متاسفانه تمام کسایی که در سنترهای ترک اعتیاد امروز سر میبرن هستن، اینا کلگی به زور برده شدن. تداوی زورکی یا فورس تریتمنت که ما برای ازو میگیم متاسفانه هیچ وقت نتیجه نمیده، بلکه فرد بیشتر عقده‌ای میسازه. میگه ای بار که برام آدم مواد مخدر خطرناکترش استفاده میکنم. چرا؟ متاسفانه فعلا در افغانستان پروتکلی که بیشتر طرف سرم بهش اشاره کردم، پروتکلای درمانی تنها متکی به داروی شده و یا هم تنها متکی به آب درمانی هست در بعضی از جا. متاسفانه این ترکیبی از امو پروسیجرار ما باید داری بگنجوانیم که دارو جمع روان درمانی، روان درمانی جمع خانواده درمانی، خانواده درمانی جمع جامعه درمانی باید باشه. یک تیمی از متخصصین باید در این راستا کار بکنه. در دیگر جوامع هست که یک تیمی از منتال هلت اسپشالیست متخصص سطح روانی هست، روان درمانگر بالینی هست، مشاور هست، اوکوپشنال تراپیست کسی که در قسمت شغل بر از این فرد کار میکنه، یک کسی هست که سوشیال ورکر هست در قسمت مسائل اجتماعی از این فرد کار میکنه. اگر این تیم دست به دست هم بده و به شکل تیمی کار باشه، تداوی نتیجه میده. و متاسفانه در افغانستان فقط از گزینی از اون پروتکل دوایی استفاده میشه و به مدت 2 ماه هست یا 90 روز هست. در بعد از مراکز این پروسیجر متفاوت هست و متاسفانه از شیوه های فورس تریتمنت یا فشار یا زور و لطکوب و توهین و تحقیر و باب انداختن و حتی به برق دادن و حتی به شلاق دادن و اینا هم ما شاید ازی بودیم، متاسفانه به این شکل نتیجه نمیده. و اگر هم نتیجه بده در قسمت اعتیاد، ترک اعتیاد آسان است، ترکش آسان است، ولی مینتنانس از این بسیار سخت است.
تشکر
دکتر. یک چیز دیگه میخوام اضافه کنم اگر وقت باشه که ناقص
هم خواهش میکنم. وقت ما کم مانده. بله بفرمایید.
کسی که وابسته به مواد مخدر است به کلینیک برده میشه و پروسیجر طی میکنه، بعضی رخصت میشه، متاسفانه پس میره به خانه میره و برازی هیچ کار و برازی یک مصروفیت در نظر گرفته نشده. وقت خانه میره، خانه ای نمیپذیره، در خانه ای توهین میشه به عنوان اعتیاد، به عنوان کسی که مواد مخدر دسترسی داشته و در جامعه هنگ میخوره، برچسب میخوره، همسایه ایر نمیپذیره، خانواده ایر نمیپذیره. وقتی خانه میره، خانمش رفته، طفلش رفته، همه چیز رفته، متاسفانه دوباره گرایش پیدا میکنه. بهترین درمانی است که روان درمانی ما جایگزین بسازیم در پهلوی دارو درمانی، روان درمانی، دارو درمانی، خانواده درمانی جمع کار.
تشکر.
در مننه سرار صاحب، در افغانستان که چې د غلوې سوند ده په تیرو څو کلونو کې لاوس هم دوام لري، اغیزو او نور مسائل تاسو د خبرونه په وګدو کې اشاره وکړه، اوس غټه مسله یا پوښتنه ده پیدا کیږي چې افغانستان څنګه د نشې توکو د دغه لوی ناورین نه خلاصې شي؟ آیا امکان شته کوي څنګه؟
مننه. په صورت لکه باید په دې باندې موږ سترګې پټینو کو چې د اوسنی واکمنانو تر ډېره حده پورې د کوکنارو په کرکله باندې په بندیز په لګولو سره موقتا کامیاب شو، ولې دا کامیابي په هغه وخت کې دایمي کېدله چې دهقانانو ته بدیلي معاشیات یا داسې زراعتي توکي یا داسې فصلونه باندې کار وشي چې دهقانان همه عمره آمدن یا لدین کم آمدن وقت یا دامدار وقت لیم یو بورده داده یا دام بورده ده تداوی یا ده معتادین و ده تداوی یا ده دوی ده علاج دی په دې کې افغانستان متاسفانه په داسې حالت کې نه دی. که څه هم زبر ته یو مثال در کوم، تایلند زموږ استاذ خواته یو ملک دی په 1980 کلونو کې همدغه یو حالت سره لاس وګریوان، لکه دا اوس چې دی، لکه دا اوس چې افغانستان دی. متادینو او کوکنارو کرکیله به ولې په هغه وخت کې د هغوی هغه شاهي نظام یو پروژه په لاره واچوله چې په هغوی کې ورسره نړیوال او وخت دولت شاهي دولت د تایلند هغه پروژه مخته یوړه چې هم دهقانانو ته تبادلې معیشت ورکړي، هم هغه خلکو علاج یا تداوی وکړي چې څوک معتاد شوي وو. ولې خوشبختانه په 2014 کې منطقه د شمالي تایلند نه یوازې د کوکنارو پاکه شوه، بلکې د معتادینو هغه ریشیو هم صفر ته راورسېدل. نو اوسني وخت کې دغه د نړیوالو ادارو هغه اقتصاد یا د هغوی خلوص د وخت د دولت سره ډېر مهم دی چې داسې یو اندازه باندې کار وکړي چې د خلکو د افغانستان حالاتو ته په کتو سره د دې معتادینو علاج وشي. ولې دا په زر ډېر لنډ وخت کې د دې امکانات ډېر کم دي چې کلون دوه درې کلونو کې ولې وخت نیسي، ولې د علاج کېدلو یا د دې درملنه کېدله سل فیصد ممکنه دی. ډېر مهم خبره دا دی چې نن سبا افغانستان ته په کتو اوس ټول ادارې یا ټول نړیوال سازمانونه بشردوستانه مرستې کوي. بشردوستانه مرستې په خپل ذات کې په خپله یو قسم کې رواني مشکل جوړوي، ځکه چې دش تاسو به د داخل د افغانستان خبر یاستئ چې خلک قطارونو پلینونو په کوم ډېرو مشکلاتو سره دغه خدماتو ته د بشردوستانه خدماتو ته لاسرسی لري. دویمه دا چې اوس د موجوده تیرو دوو درې نسو کې ډېر افغانان د ګاونډي هیوادونو نه بېرته خپل وطن ته راستنېږي یا راستانه شو، هغوی کې د احتیاط هغه ریشو دغه افغانان نه چې په داخل کې د وطن کې ډېره زیاته دی، ځکه هغوی بیچارهګان بېرته نه وي د ډېر وخت څلوېښت کاله دېرش کالونو سره راستنېږي. هغوی د احتیاط ته مخه کېدل نسبتا اسانه دي، ځکه چې نه ورته نه کور لري نه کاله لري نه ورته د کوم کار زمینه لري. نو د وخت اولاد ورسره دغه نړیوال سازمانونه په ګډه سره داسې برنامو باندې کار وکړي چې خلکو ته کار ورکړي، او تر هغو پورې چې خلک کار ونه لري دوه عمده مشکل، یو به خلک به خامخا احتیاط ته مخامخ کوي، او بل به خلک به خامخا مهاجرت ته مخامخ زړه کوي. نو دا کله چې خلکو ته په کلیوالو منطقه کې په کور او په ګذر کې د داسې یو مشروع کار زمینه مساعدوي چې هغوی هلته کارونه وکړي، یو څه آمدن ولري، یو څه روزګار ولري، یو مثبت اکتیویټي ولري، نو هغوی بیا دا احتیاط ته نه مخامخ نه احتیاط سره نه مخامخ کېږي. ولې متاسفانه چې دوی کارونه لري، دوی روزګارونه لري، او غربت او فقر یې ورسره له پاسه وي. نو دا اړینه ده چې بیا به خلک خامخا احتیاط هم شروع کوي، او سره ورسره به مهاجرت هم جوړه کوي.
ډیر زیات مننه سره سره.
بسیار تشکر از شما آقای سراج و دکتر صاحب. اگر آخرین صحبت ها را از شما بگیریم و پروگرام جمع‌بندی کنیم با در نظر داشت صحبت های آقای سراج و صحبت هایی که از شما گفته شد، توصیه شما چیست بر حاکمان فعلی افغانستان به خاطر جلوگیری از افزایش بیشتر اعتیاد در افغانستان و همچنان به خانواده ها چیست؟ و یک کوتاه اگر بگوین سطح آگاهی چگونه میتونه بلند برد این مورد در افغانستان که مردم خل آگاه شوند، خل کسایی که از در نتیجه عدم آگاهی به مواد مخدر مبتلا میشن چگونه میشه و اینا را آگاه کرد از مضرات مواد مخدر؟ کوتاه اگر بگوین کمتر از دو دقیقه دارین.
بله تشکر. بسیار ما میتونیم به آسانی سطح آگاهی مردم بالا ببریم. در قسمت مسائل روانی سمینارها برگزار باشه، کارگاه های آموزشی باشه، برای والدین باشه، از طریق مکاتب ما میتونیم که این سطح آگاهی مردم ها بالا ببریم، از طریق دانشگاه ها میتونیم سطح آگاهی بالا ببریم، و خوشبختانه از طریق مساجد خیلی خوب ما میتونیم. افغانستان یک جامعه سنتی هست و افراد پرنفوذ جامعه که در مسائل دینی و معنوی نقش پررنگ دارن، اینا خیلی میتونن نقش خوب داشته باشن. متاسفانه شما دیده باشین در نمازهای جمعه در افغانستان هیچ وقت از مسائل اجتماعی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی بحث نمیشه، از سیاست ها و مسائلی که نیاز جامعه نسبت میشه. اگر ما از آدرس منابع و مساجد و مکاتب و وزارتخانه ها بتونیم سطح آگاهی مردم بالا ببریم، برنامه داشته باشیم، پروژه ها داشته باشیم به شکل مستند، به شکل تمثیل، نمایشنامه ها، از رو پیامت های مواد مخدره بتونه به دست خانواده ها قرار بده، بروشور چاپ شه، مجله چاپ شه و مردم رسیدگی داشته باشند در قریه و قصبات از طریق برنامه های تلویزیونی محلی و ملی. بالاخره ما میتونیم خیلی با راحتی سطح آگاهی مردم بالا ببره.
این مسئولیت کیست که تو اگر بگوین در چند ثانیه، مسئولیت این کار مسئولیت دولت است، حکومت هاست یا خانواده؟
بیشتر حکومت ها در این نقش داره که حکومت ها این مسائل آگاهی برای خانواده ها زمینه سازی بکنن. سکتور صحت، سکتور معارف، سکتور تعطیلات، سکتور اجرای اوقاف و مؤسسات همکار که در راستا کار میکنن وظیفه کل ازیا هست و وظیفه فردی کل همگی ما شما میشه به عنوان یک فرد که در جامعه زندگی میکنیم وظیفه والدین هم هست، وظیفه حکومت ها هم میتونه باشه.
بسیار زیاد تشکر میکنیم از هر دو مهمان گرامی ما، محترم صدرالدین سراج و همچنان مهمان دیگر ما وحید الله نورزاد که در برنامه با ما بودن. نظریاتشان آقای دکتر صاحب همچنان تجربه های طبیشان در صحت روانی با ما و شنونده ها و بیننده های برنامه شریک ساختن. آرزو میکنم این برنامه هم حداقل در سه آگاهی حداقل کمی مفید تمام شده باشه و برنامه های دیگر هم در این برنامه در این مورد خواهیم داشت. از مهمانان گرامی ما خداحافظی میکنیم.
تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې په دې بحث کې له موږ سره ما ګډون وکړ. قدرمن دوستانو زو پوڅو شی بو کې خبرونه اورو د امریکا غا خبرونه دوام لري.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. نگرانی ها در مورد وضعیت مهاجران افغان در حال اخراج از پاکستان و سرنوشت ناروشنشان با گذشت هر روز در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هزاران تن از این افراد با دست خالی به افغانستان برگشت داده شدند. برنامه جهانی غذا روز چهارشنبه ویدیوی از یک شهروند افغانستان را منتشر کرد که با گفتهش پس از 14 سال بود و باش در پاکستان اخراج شده است. بیان که نامش را ذکر کند گفت ما از پاکستان چیزی نیاوردیم، یکی دو کمپل آوردیم، هیچ چیز دیگر نیاوردیم. حالا نمیدانیم چه کار کنیم، هیچ کاری نیست که انجام دهیم. حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر امسال به طور رسمی روند اخراج به گفتهش بیش از 1,700,000 مهاجر افغان بی سند را آغاز کرد. شرکت برق افغانستان برشنا که تحت اداره طالبان است میگوید که قرارداد تمدید واردات برق از تاجیکستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. این اداره با نشر اعلامیه گفته است که محمد حنیف حمزه رئیس شرکت برق افغانستان و محمد عمر عیسی‌زاده رئیس شرکت سهامی برق تاجیکستان این قرارداد را برای 2024 به تازگی در ترکیه امضا کردند. بر بنیاد اعلامیه در نشست امضای این قرارداد موضوع تمدید خط جدید 500 کیلوواتی برق نیز بین دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرف تاجیکستانی نیز در این زمینه ابراز علاقه کرده است. اعلامیه گفته است رهبری شرکت برشنا از کشور تاجیکستان خواست که در راستای آغاز دوباره هماهنگی و تطبیق پروژه کاسا 1000 با افغانستان همکاری نموده و در اخیر جانب تاجیکستان نیز تمایل و تعهد همکاری در این راستا را ابراز کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. اردوی اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور عملیات نظامی را برای از بین بردن حماس در نوار غزه انجام دادند. شرح بیشتر از مومن خان واحدی.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل برای از بین بردن حماس در نوار غزه با حملات هوایی و عملیات زمینی در شمال، مرکز و جنوب غزه ادامه یافت، اردوی این کشور به روز پنجشنبه در کرانه غربی نیز حملات را انجام داد و افراد را هدف قرار داد که ادعا می شد به گروه حماس کمک مالی کردند. در بیانیه نیروهای اسرائیل آمده است که آنها در عملیات کرانه غربی 21 نفر را دستگیر و 10 میلیون پول اسرائیلی را مصادره کردند. نیروهای اسرائیلی همچنین یک حمله هوایی در جنین انجام دادند و نیروهای زمینی در پاسخ به آنچه اردو گفت مردم به سوی سربازان اسرائیلی شلیک می کردند به سوی فلسطینی ها شلیک کرد. سوی هم دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گزارش را منتشر کرد که می گوید وضعیت حقوق بشر در کرانه غربی از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر به سرعت وخیم‌تر شده است. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد اعلام کرد که از 7 اکتبر تا کنون 300 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند که 291 فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی و 8 فلسطینی دیگر توسط شهرک نشینان اسرائیلی کشته شدند. ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت استفاده از تاکتیک های نظامی و سلاح‌ها در زمینه های اجرای قانون، استفاده از نیروی غیر ضروری یا نامتناسب و اعمال محدودیت های حرکتی گسترده، خودسرانه و تبعیض آمیز که بر فلسطینیان تأثیر می‌گذارد بسیار نگران کننده است. در این حال گفته می شود زمانی که حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل حملات زمینی خود را در غزه گسترش می دهد، تهدیدهای ایران به خاطر تلافی حملات هوایی که منجر به کشته شدن یک افسر ارشد نظامی آن کشور شد و ادامه حملات گروه های مورد حمایت تهران در منطقه، احتمال وقوع یک جنگ همه جانبه را در شرق میانه افزایش می دهد.
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به بخش نظامی صنایع تسلیحاتی و تسلیحات هسته‌ای خود دستور داده است تا آماده سازی برای جنگ را در شرایطی که به گفته او تشدید بی سابقه از سوی ایالات متحده است تسریع بخشند. این خبر را رسانه دولتی کره شمالی روز پنجشنبه منتشر کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه گفت میزان آخرین بسته کمک‌های سال جاری میلادی آمریکا با اوکراین تا سقف 250 میلیون دلار خواهد بود و شامل تسلیحات و تجهیزات متنوع است. بلینکن گفت که این بسته کمکی شامل مهمات دفاع هوایی، مهمات اضافی برای سیستم‌های میزایلی توپخانه با تحرک بالا، مهمات توپخانه، مهمات ضد ذره و بیش از 15 میلیون گلوله است. با این حال کمک‌های بیشتر با اوکراین پس از پایان سال مستلزم توافق دولت آمریکا با کنگره این کشور است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از کنگره درخواست کرده است تا 61 میلیارد دلار دیگر برای کمک به اوکراین در نظر بگیرد. جمهوری خواهان در کنگره اصرار دارند بهبود امنیت سرحدات ایالات متحده و مکزیکو یک بخش از هر گونه توافق کمک به اوکراین باشد. قصر سفید هشدار داده است با ادامه روند فعلی کمک های ایالات متحده تا پایان سال برای نبرد اوکراین به منظور بازپسگیری اراضی اشغال شده توسط نیروهای روسیه از زمان تهاجم این کشور در فوریه 2022 به پایان می رسد. در این حال رسانه های رسمی ایران روز چهارشنبه اعلام کردند ایران و روسیه توافقنامه را نهایی کردند تا به جای دلار آمریکایی با پول محلی خود مبادله کنند. بر اساس این گزارش در دیدار رؤسای بانک مرکزی دو کشور در روسیه توافقنامه تجارتی با واحد پولی محلی منعقد شد. هم ایران و هم روسیه در حال حاضر با تحریم‌های اقتصادی و مالی ایالات متحده روبرو هستند. دلیل تحریم‌ها علیه ایران برنامه هسته‌ای این کشور است. ایالات متحده و قدرت‌های غربی نگران تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند، اما ایران می‌گوید که برنامه هسته‌ای این کشور برای اهداف صلح‌آمیز است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
سامان.
با سلام مجدد به همه شنونده ها و بیننده های گرامی که تا حال با ما بودن و برنامه رو کراست دیدن و شنیدن. من و همکارم با شما خداحافظی میکنیم، اما برنامه های صدای امریکا همچنان جریان داره. برنامه بعدی برنامه نوازیت است و به تعقیبش برنامه صدای شماست که امیدوارم بیننده و شنونده باشید.
استاسو در طول و لملتیار دیر زیاد مننه، تر بیا خیلی چاره.